سروان در استدیوست. خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو د نصاب په اړه راپورونه ردوي، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپوي. په آرام سمندر کې د امریکا په هوایي ایالت کې سهوند د توغندي د لګیدو خبرداری اعلان شو، او د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو په لومړي پړاو کې هیڅ کاندید 500 جمعه یو رایې ونه ګټلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 500 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا USAID ورسره د 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقبل ازادي رادیو ته وویل،
خوشبختانه د راتلونکو 500 کلونو لپاره موږ 15 میلیون ډالر په دې برخه کې لویسې ناخیستي. همدا اوس چې زه راغېږم، عملا د 500 میلیونه جلد کتابونو د چاپ تدارکاتي پروسه پیل شوې. راتلونکو څو میاشتو کې په کافي اندازه کتابونه چاپ شي او زده کوونکو ته به وویشل شي.
تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت کړی و چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي. په اروزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون ازادي راډیو ته وویل، بهرنیان چې ډیری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې همکاري کوي. خو دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي له وسلوالو طالبانو سره په نورو ولایتونو کې هم بهرنیان همکاري کوي.
نه یوازې په اورزګان کې، بلکې په هلمند، فراه، ننګرهار، ګرزاب، د جوزجان اکثرا خارجیان طالبانو سره همکاری کوي، هم د تعلیم و تربیه او هم د دوی په لیکو کې د دولت ملي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي.
شاغله رادمن شوی ملي اردو پرون شنبه د اورزګان په مرکز چارچینو او دهراوت کې شپږ کلی تصفیه کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وايي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګانا او وردو جولسوالیو د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دا دوی ولسوالۍ له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والی مرسیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل،
حکومت مسلمان دی چې دا ژمی کې مرکزي حکومت همکاري وکړي، ناټو قواو سره یو ځای، هوایي زمینی قومندو سره یو ځای، محلي قوتونه د دې د قومندې لاندې دي او آماده باش دي چې د ولسوالۍ باندې جنګونه وکړي تر څو د ولسوالۍ بیرته ونیسي.
تر اوسه پورې دقیقا نه دی ویل شوی چې د یمګانا او وردو ولسوالیو د تصفیه لپاره به کله پوځي عملیات پیلېږي، خو حکومت تر دې مخکې د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. عمران خان چې غواړي د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي، وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره لیدل به ورته د یوې ترخی ګولۍ تیرول وي، خو که د سش کال په انتخاباتو کې بریالی شو زړه نازړه به دا کار وکړي. د پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې ولسمشر ترامپ ته په اشاره چې پاکستان په افغانستان کې د یاغي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی وویل، هو موږ به خبري وکړو، راته به سخته وي، خو باید یوه ترخه ګولۍ لستونی تیره کړم او وبینم. د امریکا له لوري له پاکستان سره چلند نامناسب وباله. عمران خان چې په خوا د پاکستان د کرکټ لوبغاړی و، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی. دی د پاکستان پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې چې غالبا د روان میلادي کال په جولای کې کیږي، د صدر اعظم چوکۍ ته د رسیدو هیله لري. په پاکستان کې صدر اعظم هغه ډله ټاکي چې په پارلمان کې اکثریت ولري. د ایران دولتي خبري اژانس ارناوي په دغه هیواد کې پر ټلګرام شبکې بندیز لري شوی دی. ټلګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي، د وروستیو اعتراضونو په لړ کې بند یا بلاک شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت او رومي په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبري کړي او هغوی تایید کړي چې اوس ټلګرام کارولی شي. په آرام سمندر کې د امریکا د پوز قومندان اعلان کړی چې هوایی ایالت د بالستیک توغندی کوم خطر نه دی متوجه. تر دې مخکې په تیر وطن د هوایی اوسیدونکو ته یو تلیفوني پیغام ورغی او خبرداری ورکړل شو چې د ځانونو د خوندیتوب غم بخوري. د امریکا د پوز یو بیان پرون شنبه اعلان وکړ هوایی ته د بالستیک توغندی هیڅ کوم تهدید نه دی موندلی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې وګټلې، خو زیمان دومره رایې خپلې نه کړې چې د دوهم ځلې انتخاباتو مخه ونیولی شي. نږدې د ټولو شمیرل شویو رایو له مخې زیمان 8.6% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو بل مخکښ کاندید یېژه دراهوش 6.6% رایې ګټلې دي. نوري رایې په و نورو کاندیدانو وېشل شوې دي. اته بجې او 5 دقیقې دي. آزادي رادیو اوري. د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د طالبانو نصاب ته اجازه نه ورکوي.
په افغانستان کې د یوازنی واحد افغاني نصاب ترویج زموږ پالیسي ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوي.
د ورزګان چارواکي وایي طالبانو ته پاکستانیانو روختونونه جوړ کړی دي.
کوم کشمیر کورونه رسیدلی دي دوی سره پاکستانی ډاکټران دي چې دوی وی کوي.
دفاع وزارت امریکا له لوري د بی پیلوټ الوتکو څو سوه پوځیانو د راستولو هرکلی وکړ.
دوی مونږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي او هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت پاړه وایي.
دا چې ادعا کیږي چې په افغانستان بانک داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي دا د بنسټه ادعا ده.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه ده. اوس ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوی وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. د پوهنې وزارت وایي په لوګر کې د زده کوونکو په وړاندې ځینې ګواښونه شته، خو داسې راپور رسمه نه دی ورسېدلی چې هلته دې بل نصاب تدریسي شي. تر دې مخکې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ویلي و چې د لوګر د ټول سوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د لوګر ولایت چارواکي هغه راپورونه نه مني چې دغه ولایت د ځینو ولسوالیو په ښوونځیو کې د وسلوالو طالبانو نصاب تدریسیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په پرونی راپور کې ویل سوي چې دغه ولایت ځینو ښوونکو او زده کوونکو ورته ویلي وسلوالو طالبانو د دوی پر محلي ښوونځیو خپل نصاب ورته پلی او دیني زده کړو ته یې تر نورو لومړیتوب ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه انسټیټیوټ ته ویلي دوی د ځینو مضامینو پر ځای خپل هغه نصاب ته داخل کړي او ځینو ښوونځیو ته یې خپل دیني عالمان د تدریس لپاره لیږلي دي. خود لوګر والی وای وسلوالو یوازې د څو ولسوالیو په ښوونځیو کې د سیرت النبی او نورو دینی مزامینو د ورزیاتې دوه غشتنه کړې و. محمد علیم فدایی دا نه مني چې په کوم ښوونځي کې دي وسلوالو طالبانو د خپل نصاب تدریس روان کړی وي.
تر کومه پورې چې موږ معلومات لرو وازی پسترخ او دینا نورو گسوالی پسلوالو دا غشتنه کری و چی یوازی دی سیرت النبی کتاب دی هم اضافه شی چی اگر زمون سنیساب که هم دی پخوانا شامل و زیر زاینو که که ورطر دا ویلکی ایچ پیدی که دی قرآن شریف اضافه شی یا دی که سیرت النبی اضافه شی دا دسی یو موضوع نده چی د نصاب تدریس تر پښتنې لاندې راولي، بلکې دا نصاب لاغت کېږي.
د لوګر والی وای څنګه چې په لوګر کې د مرغومی یا جدي میاشتې لومړی نیټه شوونځي رخصت دي، نو د آی ډبلیو پی آر د راپور کارولی ته هم د شک په سترګه ګوري. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ ته په خروار ولسوالۍ کې د مرکزی لیسې د لسم ټولګي یو زده کوونکي ویلي چې د دوی له نصاب څخه ځینې مضمونونه ایستل سوي او پر ځای یې دیني مضامین ور اضافه سوي دي. دا نه ده معلومه چې دقیقا کوم مضامین له تدریسي نصاب څخه ایستل سوي دي. د دغه انسټیټیوټ خبریال خانولي احمدزي په څرخ، برکی برک او خوشي ولسوالیو کې د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نصاب په ټوله سیمه کې له اسلامي اصولو سره برابر دی او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له نافذه تعلیمي نصاب پرته بل نصاب پر زده کوونکو وتپي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
نصاب په برخه کې په ځینو ځایونو کې موږ ته رپورټونه رسیدلي، خو په رسمي ډول سره هغه څه چې عملاً د بل نصاب تدریس په ښوونځیو کې وي هغه موږ لا راپور نه لرو. له ولایتونه خصوصا لوګر نه د پوهنې وزارت نصاب یو اسلامي او افغاني یو سټنډرډ نصاب ده، هیڅ داسې څه پکې نشته چې موږ د کوم زده کوونکي ته د افغانستان د افغاني اصولو او اسلامي اصولو خلاف څه ور زده کړو. موږ موقف د پوهنې وزارت په حیث ده چې په افغانستان کې د یوازنی واحد افغانی نصاب ترویج زموږ پالیسی ده او بل چا نصاب ته ضرورت نشته او نه هم ورته اجازه ورکوو.
د وسلولو طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په تعلیمي نصاب کې تر عصري زده کړو دیني زده کړو ته ډیر لومړیتوب ورکول سوی وو. هغه وخت جنو هم نسوای کولای شوونځیو ته ولاړ سي.
لوګر ولایت څخه روزګان ولایت څخه لوګر ولایت ته ځو. د دغه ولایت چارواکي هغه راپورونه ردوي چې پکې ویل شوي وسلوال طالبان د دغه ولایت په ځینو ښوونځیو کې خپل نصاب تدریسوي. په روزګان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي چې پاکستانیانو په دې ولایت کې د طالبانو د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. د دوی په وینا دا مرکزونه چې په جګړه کې ژوبل شوي طالبان پکې درملیږي پاکستان تمویلوي او ډاکټران یې ورته رالیږلې دي. په دې اړه نور حال له روزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمی په لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په اورزګان کې د طالبانو درملنې ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او د هغه طالبانو درملنه پکښې کوي کوم چې د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال ټپیان کیږي. نوموړي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه د ترینکو ټاډون په محمد نبی خان اډه کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې جوړ شوي دي چې پاکستانی ډاکټران پکښې کېږي او د طالبانو هر راز درملنه کوي.
کوم کشمیر پرونه رسیدلی دی دوی سره اوسانه شرایطو کې خاص پاکستانی ډاکټران دي چې او دا پرونه رسیدل دي هم په چرچنوي استقامت کې هلته کوم کلینیک جوړ کړی ده دوی ته دوی کوي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا دوې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د دوه نیمو میاشتو لپاره ځکه وتړل چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د جراحي مرکزونو د جوړولو غوښتنه کول چې بیا د حکومت سره تر موافقې وروسته یې خوشې کړل. ښاغلي قیمتي د خپلو خبرو په یوه بېله برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو شلو ورځو راهیسې د ترینکو ټاډون سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې پر مهال یې 132 تنه وسلوال طالبان وژلي او نږدې 80 تنه یې نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیا او 14 دقیقې شوې. د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نویو امریکایي روزونکو را رسیدل به د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو له کمیدو سره مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا دا وخت د افغان ځواکونو تجهیزات تر ډیره امریکایي دي چې ورته چې د دغو تجهیزاتو د روزل لپاره افغان ځواکونه د امریکایي سلاحکارانو مرستې ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد د زرو امریکایي روزونکو د راستولو په تړاو د سپینې ماڼۍ او پینټاګون پریکړه د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې برخلیک ټاکونکي بولي. د یاد وزارت دوایان مرستیال محمد رادمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اساس باندې هم دوی موږ ته تجهیزات راکړي، ټکنالوژي راکړي، او هم د دغه تجهیزاتو په مورد موږ ته تعلیم او تربیه او صورت د استعمال د محاربې او هغه وخت چې مونږ د تروریستانو په مقابل کې جنگیږو هم مونږ ته معلومات او مشورې راکړي.
د امریکا فوز پریکړه کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په هدف په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نوي روزونکي او پوځي تجهیزات ولېږي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته استول کېږي چې په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې به ورنه کار واخیستل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په نمایشي عملیاتو د امریکا او افغان حکومت پام بلې خواته واړوي. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل وایي چې افغان حکومت او امریکا باید د پاکستان په دا ډول څرګندونو تیر نه وزي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د تازه څرګندونو په اړه پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په رښتیا هم په خپل خوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره عملیات کوي؟
زما په نظر د دوی دغه څرګندونې دا ټولې په بنیاد دي، د خلکو غلطونه ده، اذهان بلې خواته څوکي. نو هیله مده ده چې د امریکا او حکومت د خبرې ډېره توجه وکړي، هغه خبره ورسره ونه مني چې بیا هم کېدای شي دوی ته بیا پرې برکي، لکه موږ ته چې د شپاړس کالو په جریان کې پرې برکي.
څه کول په کار دي چې پاکستان دغه څرګندونې له شعار نه عمل ته راپیاده کړي، یعنې عملي اقدامات ورنه وغواړي؟ افغان حکومت باید څه وکړي او نړیواله ټولنه؟
نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا د پاکستان په دغو غولونکو خبرو باندې باید ونه غولېږي. ترورستان د پاکستان په خاوره کې باید هلته وځپل شي، او همدارنګه هغه اډې او هغه مرکزونه چې د آی اس آی د پاکستان او فوج لخوا ورته ورکړل شوي دي، هغه د ټول افغانانو ته معلوم دي. په میرمشاه کې به موجود دي، په کوټه کې موجود دي، په پېښور کې موجود دي، په لاهور کې موجود دي، په کراچۍ کې موجود دي. دا مرکزونه نه پاکستان کار کولی شي، صرف دومره کولی شي چې د ذهنیت وړوي چې موږ دوی په مقابل کې جنګیږو. نه، عمل ته دا کسان کولی شي چې دوی هلته پرېنږي.
په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، پاکستان به دې ته اړ کړای شي چې د تورستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي؟ تاسو له نظره
کوم ممکنه امکاناتونه چې امریکا کار اخیستی دی دا 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 د ډېر ښه کار دی؟ دغه ته کوي دا ما ورکی زه فکر کوم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې واقعیت ووایي او د نړیوالو سره مرسته وکړي.
مرکه مول ازادي رادیو څخه واورېده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون د نامنیو او وروستیو سیاسي تحولاتو ترڅنګ په هیواد په افغانستان باندې د یوې مافیایي کړۍ موجودیت د ټال لرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو علت بولي. دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د ولسي جرګې په پرونی غونډه کې په دې اړه دغه کمیسیون د څېړنو نتیجې وړاندې کړې. ویل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل بیلابیل کورنۍ او بهرني علتونه لري. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحبه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي کچېرې حکومت د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو لاملونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، په 1990 لمریز کال کې به د یو ډالر بیه په افغانستان کې 15 افغانیو ته لوړه شي. د دغه کمیسیون یو غړي منور شاه بهادوري د جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د دغه کمیسیون څېړنو نتایجو وړاندې کولو پر مهال وویل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو یو لامل په افغانستان بانکی د یوی مافی کړي موجودیت دی چې ډالری احتکار کړي.
در افغانستان بانک
د افغانستان بانک وسنۍ رهبری لوري و مافی کړي رامسته شوې ده چې د ډالرو په احتکار کې لاس لري. هر میاشت له 50 میلیون ډالرو ډیر د افغانستان بانک لوري لیلام ته ایښودل کیږي. خو خوښنه سره چې دغه پیسې دی و مافی کړي لوري له هیواد بهر قاچاق کیږي.
د کمیسیون څېړنې په ډاګه کوي چې نا امنی په هیواد کې سیاسي ستونزې د نړیوالې ټولنې د مرستو پیسو پانګونی او صادراتو کمیدل د افغانیو په وړاندې د ډالرو د ارزښت راټیټېدو مهم کورنی عوامل دي. د کمیسون له پاکستان سره د امریکا د پوځي مرستو ځنډول او په ایران باندې بندیزونه د ډالرو د بیو د لوړوالي بهرني لاملونه یاد کړي دي. خو د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق تیرونی په کابل کې ویلي وو چې سیاسي کړکیچونه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرنیو د بیو ښکته پورته کېدل او د کال په وروستیو کې د حکومت د بودیجې مصرف د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د راټیټېدو عمده لاملونه بلل کېږي. د نوموړي په خبره په وروستیو دوو میاشتو کې رامنځته شوو سیاسي کړکیچونو د بهرنیو اسعارو په لوړېدو مستقیم اغېز کړی. خو د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور په دغه بانک کې د هر ډول مافیې کړیو د موجودیت ادعاوې بے بنسټه بولي.
دا چې ادعا کېږي چې په افغانستان بانک کې داسې یو مافیایي کړی ده چې د ډالر احتکار کوي، دا بے بنسټه ادعا ده، ځکه د افغانستان کارکوونکي او رهبری پلاوي نه ډالري اکاونټ لري. وظیفه چې د ډالرو لیلام ده د مستبدو شعباتو د یو حیات د نظر لاندې په آزاد او رڼا
د افغانستان بانک مسولین په دې باور دي چې څومره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچونه او بې ثباتیو کې کموالی راشي، همره ورسره د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت او بیه لوړیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوس هم اجمل اندر توای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سیاتل ټایمز رسپانې د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې د مشر جنرال جوزف ووټل او د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوه ترمنز په ورستیو ټلیفونوي خبرو ریپورت خپور کړو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر د خبري شوې خبر پاڼې په قول وای جنرال ووټل د پاکستان د پوز لوی درستیز ته ډاډ ورکړی چې امریکا به په پاکستان کې په یو اړخیزه توګه پر اهدافو بریدونه ونکړي. رسپانې سیا تکړې په دې ټلیفوني خبرو کې جنرال ووټل پاکستانی لوري ته یو ځل بیا د واشنگټن هغه اندېښنه یاد کړې چې افغان طالبان د پاکستان خاوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاری. رسپانې دا خبرې د پاکستان د پوز د ویان جنرال آصف غفور په حواله کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د امریکا او پاکستان د لوړپوړو پوځي جنرالانو ترمنځ د شو ټلیفوني خبرو دقیق وخت ونه خود خو ویل دا خبرې د دې اونۍ په لومړیو کې شوې. سیاتل ټایمز وایي د امریکا او پاکستان لوړپوړي پوځي جنرالان وروسته له هغې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې امریکا د پاکستان سره خپلې میلیونونه ډالره پوځي او امنیتي مرستې له دې کبله وځنډول چې دا هیواد د هغه وسلوالو طالبانو پر ضد په مؤثرو اقداماتو کې پاتې راغلی وباله چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ورسپانه زیاتوي چې جنرال باجوه په دې ټلیفوني خبرو کې امریکایي جنرال جوزف ووټل ته ډاډ ورکړی چې هیواد د پاکستان په خاوره کې د افغانانو د فعالیتونو په اړه د امریکا په اندېښنو پوهیږي او لا د مخه یې پر خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد څو عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز رسپانه بیا د هغه ویډیو په اړه چې په دې وروستیو کې پر یوټیوب خپره شوې او پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو سرتیری لیدل کېږي چې په افغانستان کې د یوې ملکی لارې پر هنداره د ټوپک ډس کوي لیکنه کړې. ورسپانه لیکي د دې ویډیو له خبرېدو وروسته داسې ګومان کیږي چې ښایي ځانګړو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د دوی لپاره له ټاکلې کړنلارې سرغړاوی کړی وي او د امریکا پوځ له همدې کبله څېړنه پیل کړي. د خبرې شوې ویډیو په یو برخه کې ښکاري چې یو امریکایي سرتیری له نږدې واټن څخه د یوې ملکی لارې د ډرایور پر هنداره د یوې وسلې ډس کوي. هنداره ماتیږي خو دا نه څرګندېږي چې د لارې چلوونکی ټپي شو کنه. دا هم نه ده څرګنده چې سرتیری ولې داسې کوي. نیویارک ټایمز وایي دا ویډیو چې وسله یوټیوب لري شوې یوې کمپنۍ چې پوځي یونیفورم پلوري د بازار موندنې د تبلیغاتو لپاره خبره کړې. ورسپانه د امریکا د پوځ د مرکزی قمندې د مشر جنرال جوزف ووټل له خولې وایي خبره شوې ویډیو چې شاوخوا څلوېښت بیلابیل کلیپونه پکې راټول شوي نه رسمي ویډیو ده، نه اجازه ورکړل شوې او نه هم د امریکایي سرتیرو مسلکي توب ښیي. نیویارک ټایمز وایي په ویډیو کې هغه وسله چې ډسټری کیږي د یوې ایټالوي کمپنۍ لخوا جوړ شوی تکتیکي ټوپک دی چې پولیس او پوځیان یې په ځینو مواردو کې د چاپو پر مهال د دروازو ماتولو لپاره کاروي. ورسپانه د یو امریکایي سرتیري له خولې چې له پیښې خبر دی او دا ویډیو هم لیدلې ویلي دا وژونکي وسله نه ده او له ویډیو ښکاري چې ښایي ربړي او یا پلاستیکي مردکه یې کارولی. رسپانه وایي امریکایي پوځیان کله چې یو داسې موټر ورنږدې کیږي چې ممکن دښمنانه نیت ولري د ځواک کارولو په برخه کې ځانګړي اصول لري او په دې ویډیو کې دا نه څرګندېږي چې دا اصول څومره مراعت شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وروستیو کې خبرداری ورکړی چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په شوي اتومي تړون کې بدلون را نشي، واشنگټن به له دغه تړونه ووزي. چین او روسیې د دغو څرګندونو او د امریکا د وروستیو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
چین یو بار بیا د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د 2015 میلادي کال د اتومي تړون ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د رواندا د سفر پر مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته ټلیفون کړی او ویلی دی چې د تړون تطبیق نه دی منحرف سوی، بلکې د سینهوا خبری ایجنټس په حواله دغه تړون به له ځینو نویو پیچلو عواملو سره مخامخ سي. رویټرز ایجنټس د وانګ یی خبری راخستی چې ویلی دی د اټومي تړون تطبیق د ټولو شکیلو لوري مسولیت او د نړیوالې ټولنې یو ارمان دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د دغه تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوستونو په تړاو په خپل اول عکس العمل کې ټینګار وکړ چې نه به اوس او نه به په راتلونکي کې په دغه اټومي تړون کې کوم تغییر ومني. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ایرانه د بندیزونو د کمیدو موده تمدید کړه، خو په عین حال کې وویل دا آخري وار دی چې له ایران څخه د بندیزونو لرې کېدل تمدیدوي او د دغه تړون نیمګړتیاوې باید حل سي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې یادې د دغه تړون ویجاړونکې نیمګړتیاوې اصلاح سي یا به د امریکا متحده ایالاتونه له دغه تړون څخه ووځي. چین او روسیې پر دې موضوع اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین سرګی ریابکوف پرون شنبه په مسکو کې وویل هیواد د امریکا د وروستیو اقداماتو له کبله اندېښمن سوی دی. هغه زیاته کړه روسیا په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له مخکې تصمیم نیولی چې له ایران سره له سوي تړون څخه ووزي. د راپورونو له مخې ریابکوف ویلي چې دا کېدای سي د واشنگټن تر ټولو ستره تیروتنه او د امریکا د پالیسۍ یوه ناسمه محاسبه وي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کېدو د څلور میاشتنی تمدید په باب د ډونالډ ټرمپ تصمیم ته په اشاره په یوه بیان کې ټینګار کړی چې امریکا به د ایران خطرناک او بې ثباتوونکې کړنې ونه زغمي. پر اټومي موضوع دغه تړون د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو. په دغو شپږو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیه، چین، دغه راز جرمني راځي. د تړون له مخې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړی سوي، په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي.
په فرانسه کې یو ډول بوټونه جوړ شول چې که پښو کوونکی یې وپرزي نو په هغه کې نصب شوي سینسرونه سمدستي ډاکټر یا د پرزیدلې کس خپلوانو ته خبر ورکوي. دا بوټونه د زړو یا بوډاګانو، د ودانیو د کارګرو او غرختونکو لپاره ډېر ګټور دي. د فرانسې ایوون سټارت اپ دا زیرک یا سمارت بوټونه جوړ کړي او د 2013 کال د الکترونیکی محصولاتو په نندارتون کې وړاندې کړي دي. د بوټونو په منځ کې جی پی ایس، سرعت میچونکی او نور سینسرونه ځای پر ځای شوي دي. کله چې څوک دا بوټونه په پښو کړي نو سینسرونه فعالی شي. دا ګجټ له موبایل سره همغږه کېدو ته اړتیا نه لري، ځکه چې بوټونه ټول معلومات د جی پی ایس او جی ایس ایم او همدارس ال او آر ای چپسونو په وسیله پروسس کوي او د پرزیدلې کس خبر د هغه د پرزیدو له دقیق ځای سره لیشي. دا بوټونه به د عامو خلکو د استفادې لپاره په شپږو میاشتو کې بازار ته راوځي او په پیل کې به یې بیه د سل تر یو نیم سل ډالرو ترمنځ وي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
زه قدم گل د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د بری چوتری اوسیدونکی یم. کوم پیغامونه چې د چوتری څخه تاسو ته رادیو ته وشول د اوبو سړک مبارکې دا ټول رښتیا ده، حقیقت دا.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د بری چوتری نه تماس کیم، صبط خان می نوم ده. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي صدا د افغانستان چې کوم رسوم لاس کار دي کې د لوګر دی ولایت کې د هر ولایت یاري پروژې ته، هر یو سرک ته، هر یو کار ته توجه شوې ده او ډیر روان دي. خو د محلي پولیسو، ملي پولیسو، ملي اردو امنیت دې ته هیڅ پام درنه نه کیږي. خو د وسکر په ماش کې زر روپۍ دی ګواله رانغي.
زه عبدالله کابل نه خبرې کوم.
پاکستان امریکا او افغانستان غلی دغه دی هغه دی ټول دروغ وی اوس په وزګان کې شپخانه جوړی کړی پاکستان
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
د سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو اوس د دې سات لاند خبرونه د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لنډ وخت کې به 50 میلیون ټوکه درسي کتابونه چاپ کړي دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي د ورزغان ولایت په ګډون په هر هغه ځای کې چې بهرنیان له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي پوځي عملیات کوي په ورزغان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي پرون ازادي رادیو ته ویلي وو بهرنیان چې ډېری پاکستانی ډاکټران دي د وسلوالو طالبانو د ټپیانو په درملنه کې مرسته کوي د بدخشان ولایت چارواکي وایي په پام کې لري په لنډو ورځو کې د یمګان او وردو جولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دا دوی ولسوالۍ له څه باندې دوه کلونه رئیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي عمران خان چې غواړي د پاکستان راتلونکي صدر اعظم شي وایي د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره لیدل وربه ورته د یوې ترخی ګولې تیرول وی خو که د سشکال په انتخاباتو کې بریالی شو زړه نازړه به دا کار وکړي د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا وایي په دغه هیواد کې پر ټلیګرام شبکې بندیز لري شوی دی پارام سمندر کې د امریکا د پوز قومندانې اعلان کړی چې هوایی ایالت د بالستیک توغندی کوم خطر نه دی متوجه او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندید د ټاکنو په اول پړاو کې د خپل سیال په پرتله زیاتې رایې ګټلې دي خو یو کاندید هم 50 جمعی و رایې نه ده ترلاسه کړې تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اورئ د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.15 څپه دوام کوي د روانې خپرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام ولی اوس هم ډیر ځوانان نشي کولای له خپلې کوژدنې سره وګوري کوم مسایل سبب شوي چې دوه کوژده شوي ځوانان د یو بل له لیدلو محرومه وي او که چیرې دا موقع برابر شي چې یو ځوان له خپلې کوژدنې سره وګوري او وغږیږي دا یې پر راتلونکي ژوند څه اغېز کوي دا خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې
دا یو ارګنی شرمګنی
فاصله ودنه ویني ان دا ورته ګرانه تمامېږي کچېره نظریات مختلف وي
دا د محبت لامل ګرځي دا ډېر بهترین کار ده
زما په نظر بریالۍ ډله همغه ده چې دواړه خپل منځ کې کوشش کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونه باندې خبرې وکړي
د افغانستان پاډی روسیمو کې اوس هم زوم ته اجازه نه ورکول کیږي چې لا کوژدې ورسته د خسر کوړتل شي او لا خپل کوژدنې سره وګوري پاډی رو مواردو کې د انجلۍ پلار ورور یا نور خپلوان مخالفت کوي او دا ځان ته پیغور ګڼي چې زوم کوړتل شي د دغه سیمه مسایلو لقبل ډیر کله د خپلوي پارشتو کې ستونزې او مخالفتونه رامنځته کیږي او د دوستۍ پر ځای د دوه کورونو ترمنځ دښمنی پیلېږي که څه هم دغه کورنۍ د خلکو له شرمه له یو بل سره اړیکه نه پرې کوي خو مینه او احترام یې ترمنځ کمیږي او له واده وروسته یې بیا انتقام له نجلۍ اخیستل کیږي دوه ځوانان په همدې اړه د خپلو سیمو حال راته وایي
زما نوم متی اولا دی د لغمان سیمې اوسیدونکی یم هلته رواج دا دی چې زوم کور ته نه پرېږدي نو دا یو ار ګڼي شرم ګڼي او ځینې کسان چې مثلا ښارونو ته وتي دي هغوی به دا رواج د منځه وړدی دی
دمونم برشنا دمون په سیمه کې اجازه نه ورکې دا دمون مشران اجازه نه ورکې سه خپل کوژدن سره یو ګوري هیڅ اجازه نه لري کلیوالم د خبرې پسې کې چې دا نامزاته ولې راځي
له کوژتنې سره نه لیدل اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې پخوا هم ځوانانو نه شوای کولی چې له یو بل سره وګوري. صدیقه هغه میرمنه ده چې ورونو یې نه غوښتل له خپل کوژدن سره وګوري، او کله به یې چې کوژدن راغی دا به یې د تره یا عمه کور کې ترې پټوله. خو کله یې چې نوموړی واده کړه 14 کاله یې بیا خسرګنۍ د پلار کور ته پرېنښودله.
سره واده یې کړلم، سره یې وړم کور ته. زه ذاتي 14 کاله بیخي پرېنښودلم، نه څوک دروازې ته راته را پرېښودی، نه مې خور، نه ورور، نه هیڅوک. ذاتي وارې لکه لیونۍ داسې شوم، همداسې به مې زړل د شپې د ورځې. پیل وایي چې څه دې نه دي کړي، داسې ما چې زه د پلار کور لرم، زه ورور لرم. تا ته مې کتلي وو، راته ویلي بیې چې نه غولی کوم، نه ځم را پرېږدم، راسه یې وارې واده وکړه. زه به چې درغلم، نه ستړی مچه را کوله، نه پرېښودي په ما یې ریشخند وایي.
د پکتیا اوسېدونکي مینه ابراهیم خیل وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان نه شي کولی خپلې کوژدنې وګوري، خو د هغې په باور دغه نه لیدل د هغوی په راتلونکي ژوند ډېر بد اثر کولی شي.
زوم نشی کړی د مونږ په سیمو کې د خسر کورته د کوژدې په وخت کې ورشي، یا به ورونه نه پرېږدي چې نجلۍ ورسره وویني، یا به پلار نه پرېږدي چې ورسره وویني. او دغه حساسیتونه چې د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته کېږي، کېدای شي یو علت یې هم همدا وي. کله چې یو نجلۍ خپل خاوند مخکې تر واده نه وي لیدلی، یا هغه هلک چې دغه نجلۍ نه وي لیدلی، هېڅکله نه وه لیدلی، نو پس له واده نه یې ویني، دا ورته ګرانه تمامېږي که چېرې یې خوښه نه وي. نظریات مختلف وي، جګې ټیټې خبرې ولري، او د یو د بل د فکر مفکورې مخالف دي.
ساجد مومن چې له کوژدې وروسته ډېر ځله یې له خپلې کوژدنې سره لیدلی وایي، همدا لیدل او خبرې سبب شوي چې دوی اوس خوشحاله ژوند لري.
زه هم چې نن مخکې له واده د کوزن په وخت کې زه ورغلی یم هلته، نو په هغه وخت کې موږ سره معرفي سو یو بل سره، هغه کوم رواجونه سي موږ درلودو یا کوم عادات موږ خانواده کې درلودو، هغه مې ټول ورته وړاندې کړی او تښوولی مې د سره خلاص کړی. او دوی هم چې نن د خپل موږ تښوولی دي، د خپل عادتونه په آینده کې څوړه مفکره لري یا څه غواړي، دا نظریات ټول سره شریک کړي دي، یو له بل سره خبرې کړي دي. په هر څه کې بیا وروسته له واده موږ ډېر شکر الحمدلله ډېر خوشحاله ځوان مو ده. کور کې هم له دې څخه ډېر راضي دي، نه له دې راضي دي چې ما مخکې ورته ویلي سره اخلاص و چې زه باید ولاړ شم هلته په کوم طریقه باندې، دا رفت آمد دا خبرې احترام متقابل تا په کوم رقم یې په کوم انداز باندې، نو دوی څه زه ښه خاطره لرم. نو ما پیغام هم ټولو خلکو ته دا ده چې اجازه ورکړي هغو خلکو ته، نو دا به ډېر ښه وي.
که څه هم له دیني اړخه د کوژدنې لیدل او له هغې سره ناسته ولاړه کومه ستونزه نه لري، بیا هم ولې کورنۍ د زوم د راتګ مخالفت کوي؟ دیني عالم مولانا محمد علیم بسمل مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دلته دوه مسلې دي، یوه د ټولنې رواج او دود ده، او بل اسلام او شریعت. د اسلام او شریعت حکم خو ټولو مسلمانانو ته معلوم ده چې کله یو څوک د چا کوژدن سي، شریعت دغه سره د هر شي جواز ورکړی، که د پلار په کور کې که د خاوند په کور کې. په دې کې ستونزه نسته او نو کوم توپیر پیدا کوي حکم. او بل د ټولنې دود رسم او رواج ده، د ټولنې فرق ښیي. په ځینو ټولنو کې دا شی عیب ګڼل کېږي، د چغل بازی په اصطلاح. په ځینو ټولنو کې کوم خاص عیب نه وي. نو دما خپل نظر دا ده چې کومو ټولنو کې مثلا دا شی عیب ګڼل کېږي، نو که هغه د ټولنې دود رسم دستور رواج په پام کې ونیول سي، دې کې هم ستونزه نشته. خو لیکن د بلې خوانه که دغه خلک هم په دې باندې وپوهول سي چې د خپل کوزدن سړي ته شریعت روا کړې ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه دا چې په شریعت کې د خپلې کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعنه هیڅ ستونزه نشته.
مولانا بسمل وایي د خسر ورته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي، چې باید ننجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سي ده هغه د لور له وجې نه یا د خور له وجې نه سي، بیا کله وښی سي د سړي ډېر نږدې دوست ترې جوړېږي. نو زه خلکو ته دا مشوره ورکوم چې که چیرې د زوم راضي مخکې له واده نه چې غالبازۍ ورته وایي، دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده. ځکه چې دنیا ټوله په محبت باندې ودانه ده، او دنیا ټوله د کورنۍ نه جوړه ده. دا خلک سي پیدا کېږي د زوم او د ناوې نه پیدا کېږي. چې کله لجې نه محبت شروع سي، ټوله دنیا کې محبت تقسیمېږي. نو د ما خلکو ته دا مشوره ده چې که چیرې دا یو کار د محبت لامل ګرځي، هغه ډېر ښه کار، بلکې حکم کې مستحب نه هم اوړي.
ولې ځینې کورنۍ دا شرم ګڼي چې زومې کور ته راشي او له خپلې کوژدنې سره وګوري؟ او که د لیدلو موقع برابرېږي، کوژده شوي ځوانان باید په کومو مسایلو خبرې وکړي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې. په افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري د دې ګټه به څه وي او که سره ونه ګوري تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سړی وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډېر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي، د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسایده کېږي. یعنی د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي، ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې په کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي، د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نسي درلودلی، یا سالمه اړیکه نسي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نسي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي، په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي هغه بریالی وي هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې د لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکې جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي، زمونږ عرفي مقاومت پاک لباندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي، هغه تقسیم ناعادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي، او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاده معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېرو مسایلو کې توافق موجود وي، او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکره اوسي، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي، ولې یو بل وزغمي؟ دوی په راتلونکي کې ښه کورنۍ اوسېدلی شي، ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي، د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خوا ځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي، دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني وده پورې ارتباط لري. اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي، چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډمهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي. اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ تر اوسه پورې نشته ده یا ډېره کم سره لکه شته ده. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولی تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي، او وایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کېږي، د کار جریان څنګه کېږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تېرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې یو بل ته پاتې کېږي، یو بل سره لګېږي، هغه کوي، دا د هماغه شعور د بېرته پاتې والي دلیل دی. او پس د ډیرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي او د حسرت وخت وي متاسفانه.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو هم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوي چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوي، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونو ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواری یم او د نن په خپرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو. مهین صاحب محترم، لومړی ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې که راته ووایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډېر تشکر، ډېره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی 1996 مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ 1.1 میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټولې شوې او نور باقي منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټولې شوې. او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی و.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثر هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایده می مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظور شوله، تایید شوله، تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځای کې چې موږ نه درلودل نوز هم ښه شول، چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ایښودل کېږي کې ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د سور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بېرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سیکوډا په نامه باندې دی د سیکوډا سره به وصل. نو هغې به دا چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا 1 میاشت 2 میاشتې 1 کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې هغه کېږي. یعنې نه شي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخته په دې الکترونیکیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي، نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشری کې مونږ یو سلسله طرح او پلان لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې دغه نظارت وشي چې هغه خپل اجرات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته تاسو خپل هم یادونه وکړه د دې پر وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسو هغه پایله ته رسیدلی یاست نتیجې ته؟
نه پایله ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټری کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا به هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړې دي د کم ځای نه د کړې دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دي مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک یې کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلق دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د موږ سره دي د هغوی همکاري راسره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې که نه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریح په برخه باندې ده داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی په همدې خاطر باندې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا وروسته مراقبت سیار نیسي که نه بیا یې مختلفې ادارې مغلته درئ څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې هغوی.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده هغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې اوس دغه مشکل شته؟
حداقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي یغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره ودرول. دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک؟
خو دا مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسی لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زوراکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالوي
بدون د محصول څخه. هرګز نه،
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر یې پرته د محصول نه وي تېرې شوي.
نه خیر، نه نه نه، هغه 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 هم قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسی شوی د هغې پورې هغه قضیه کړې ده، تفاوت په هغه کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کړي، او هغه غوښتل چې مکمل قانون پې تطبیق کړي، نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به د هغې په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د دې ډول قاچاقبرو په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجراءاتو په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موین سیب یو وروستۍ پوښتنه که دا هم راته ځواب کوي، تاسې هم خبر یاست یو ډیرو خلکو هغه لیست ولیده چې د ګمرک نه پیسې یا ځینې اشخاصو ته یا کسانو ته ورکول کیږي. دغه موضوع حقیقت لري که وي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې بیا اشخاصو ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږ هم د مطبوعاتو د هغه د لارې نه پې خبر شولو، د سوشل میډیا د لارې نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده همغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به هم معلوم شي چې د کومې ځای نه ده پیسې راځي، او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخته جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسی لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع دا ده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدی خبرونه تر همدې ځای وه. تر بیا ښه وخت.
بسم الله قدم را واخلى شایسته نبکی مو پاشی چنی نبکی حالا دمرشه